Radio.
السلام علیکم، ستړي مشه د سهار و بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 1400 لومړي کال د سرطان چنګاښ ولسمه، د 2022 کال د جولای 8مه. پیل به په خبرونو وکړو. افغانستان ته د نغدو پیسو د ورکولو په دوام پرون پنجشنبه 2.5 میلیون ډالره ورسیدل. د افغانستان بانک د دغو پیسو د رسیدو ارکلی وکړ. د افغانستان بانک ویاندوی صابر مومند دی مرستې د ارکلي تر څنګ پکې له نړیوالې ټولنې د نور تعامل غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل
د بشرپال مرستو په لړ کې افغانستان ته 2.5 میلیون ډالر راورسېدل چې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شول. د افغانستان بانک مشرتابه د نړیوالې ټولنې د دغو مرستو هرکلی کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغانستان سره په نورو برخو کې هم تعامل وکړي.
سویدن هغه افغانان لخپلی خاوري باسي چې له مواجه د لایلو پرته د غیواد ته بیول شوي. د سویدن راډیو د راپور له مخې د غیواد د تیر کال په اګست کې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مال شاوخوا 2000 افغانان وایستل. د دغو کسانو په منځ کې سل هغه کسان دي چې د سویدن په لیست کې شامل نه و چې باید له افغانستان څخه ایستل شوي وای. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیزي او افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې برخه واخلي. د هند د بندنیو چارو وزارت ویلي لیږل شوې تخنیکي ډله به په افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې رول ولوبوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي وایي په افغانستان کې اوسنی حکومت د هلمند د اوبو د ویش په اړه د 1951 کال د موافقې د تطبیق ملاتړ کوي. ښاغلي قومي په مشهد کې د یوې غونډې په څنګ کې وویل طالبانو د کمال خان بند اوبه خوشي کړي، خو د دې پر ځای چې د ایران سیستان او بلوچستان یا د نیمروز مرکز زرنج ته اوبهیږي په خورازمکو کې ځای شوي. قومي دا هم وویل چې اوس مهال په کمال خان بند کې اوبه نشته، خو په کجکي کې ډېرې اوبه شته. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداری ورکړ چې حج دینی فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندي او فرقوي شعار منع دی او سخته سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المعجید دا خبرداری د حج موسم د څارنوالۍ په پرانیستون کې غونډه کې ورکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي عربستان امنیتي ځواکونو ایراني حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایراني چارواکي وایي حج سیاسي عبادي مراسم دي. او د برنت او ما تیلو بایا پروان فصل کې د دریم ځل لپاره ټیټه شوه. پرون د تیلو د هر بیرل بایا 4.90 سنټه اول ویدا او ارزښت یې تر $100 راټیټ شو. د اقتصادي چارو کتونکي وایي د تیلو بایا په دې خاطر مخ په ټیټېدو ده چې په نړۍ کې د اقتصادي بحران ویره ده چې په نتیجه کې د تیلو تقاضا کمیږي. خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وربشو د پروګرام معرفي ته. سیلابونو ګڼ افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې. یوازې زابل کې شل کسان مړه شوي.
د زابل په ډیری ولسوالیو کې په قوت سره سیلابونه راوتلي ول. لږ تر لږه موږ ویلی شل تنه انساني تلفات موږ لرو.
نن د عرفې ورځ ده. افغان حاجیان په کوم حال کې دي؟
د افغانستان حاجیان په عرفات کې دي. په ډېر منظم ډول سره له مینا نه عرفات ته انتقال شول. دوی به نن ورځ په عرفات کې تیروي.
افغانان د اختر په درشل کې له بېوزلۍ کړیږي. خلک وایي د قربانۍ لپاره څاروي ګران شوي.
د ازادي راډیو خبری ټولګه.
رابه شو اول مطلب ته د سیلونو لکابل د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لزګونه کسان مړ شوي او ګڼ نور بې درکه دي. د وروستیو ورځو سیلونو چې له سختو ورښتونو او په ځینو سیمو کې له توپانو سره یو ځای و زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. ځایي چارواکي وایي تر اوسه پورې لا د مرګ ژوبلو له کره شمېره خبر نه دي، خو یوازې په زابل کې د شلو تنو مړینه تایید شوې ده. اسمت ساروان او نور جزئیات.
له دغه ولایتونو څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د سیلونو او طوفانونو له امله خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم اوښتي دي. د زابل ولایت چې سیل او طوفان پکې د سر او مال تر ټولو زیات زیانونه پیش کړي، د اطلاعاتو او کلتور رئیس رحمت الله حماد آزادي راډیو ته وویل
د باران له کبله هم خلکو ته ډیر تلفات اوښتي دي. دغه ځمکې د کښت ځمکې کورونه او پټه نو بولاندې کړې دي، سیلابونه لاندې کړې دي. متاسفانه د چوپان ولسوالۍ د حاجي صادق په کلي کې د مولي صاحب کور بولاندې کړی دی، سره پرېوتی دی او وطنه پکې شیدان شوي دي.
ښاغلی احمد وایي د مرشوبلو دقیق شمېر لا څرګند نه دی، خو په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې په دغه ولایت کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي. د دغه ولایت په سیوري، شینکی، دای چوپان، شاجوی او نورو ولسوالیو کې یو شمېر کورونه نړېدلي، سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د زابل د چارواکو په وینا د طوفان او سیل له کبله د خلکو د لمریزې انرژۍ زرګونه هندارې هم ماتې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی وایي چې له درو ورځو راهیسې په څوارلسو ولایتونو کې شدید باران اوري او له کبله یې سیلونه جاري شوي دي. د ښاغلي حقانی په وینا په لسو ولایتونو کې سیلونو د سر تاوانونه هم پیش کړي دي. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفی الله راهد وایي په دغه ولایت کې د سر او مال تاوانونه پیش شوي دي.
په میدان وردګ ولایت کې د څو ورځو راهیسې بارانونو د خلکو فصلونو او کښتونو ته ډېر زیانونه رسولي دي. د سیلابونو راوتلو له امله د کوچیانو شپږ کورونه نړېدلي او یو ماشوم پکې وژل شوی ده. په میدان وردګ ولایت سید آباد، جغتو، د امیرداد، چک او مرکز بهسود ولسوالیو کې هم ډېر درانه تلفات رسېدلي دي.
ښاغلی راید وایي د مرشوبلو دقیق شمېر لا څرګند نه دی، خو شاوخوا 2000 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ننګرهار، نورستان، لغمان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی و.
په راپور کې مو واوریدل چې سیلونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال ډیر تاوان اړولی. پرون له غرمې وروسته د شدید باران په نتیجه کې د لوګر ولایت په مرکز، پل علم په شمول، په څرخ، برکی برک، خوخی، محمد آغیا و ازری ولسوالیو کې سیلونه راوتی چې له کبله کروندګرو او بڼوالو ته سخت مالی زیانونه اوښتي. راپور نوایي د سیل له کبله کورونه ویجاړ شوي او کښتونه تر اوبو لاندې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې د وروستیو طبیعي پیښو په اړه د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوي محمد نسیم حقانی آزادي راډیو ته تیره شپه ناوخته داسې وویل:
دولس ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې د ځان سره ځاني او مالي تلفات درلودل، چې د دې سیلابونو له امله زموږ شپاړس تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي او یوویشت تنه نور زخمیان شوي دي. تقریبا د شپږ سوه څخه زیات کورونه هغه تخریب شوي دي. همداسې په حدودو کې د 2000 مواشي تلف شوي دي. د 50000 جریبه څخه زیاته زراعتي ځمکه خراب شوې چې هغه کې باغونه همداسې نور فصلونه ویجاړ شوي دي. دغه اوسني ارقام دي چې موږ ترلاسه کړي دي. دغه سیلابونه په زابل، غزني، پروان، لغمان، ننګرهار، کندهار، میدان وردګ دغه ولایتونو کې راغلي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ملګری ملتونه وایي د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 8000 تنه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو ان سي آر ویلي بلخاب ولسوالۍ ته د ونیم سو کورنیو لپاره د ضروری وسایلو کاروان استوله. په بامیان کې د طالبانو امنی قمندان وایي د بلخاب ولسوالۍ بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د وروستیو نشټو له کبله 20,000 تنه د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس د ځایي سرچینو په قول ویلي چې دوی اونۍ په خوا په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو او د هغوی د ناراضه سوي قومندان مهدی مجاهد ترمنځ وروسته له دې شخړه وسوه چې نوموړی د بامیان ولایت د استخباراتو له ریاسته لري کړی سو. دا اژانس پر اساس مهدی له ګوښه کېدو وروسته له خپلو وسلوالو کسانو سره بلخاب ولسوالۍ ته لاړ او د کابل د عوامرو له منلو یې انکار وکړ. د ده او طالبانو ترمنځ دروغې جوړې د حد سولو ناکامېدو وروسته طالبانو د ځواکونو یو لوی کاروان بلخاب ته واستاوه. د طالبانو د کاروان او غرونو ته د بلخاب د لسګونو کورنیو د بې ځایه کېدو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې سوي دي. په دغو ویډیوګانو کې ښځو ادعا کړې چې اولادونه یې وژل سوي، خواړه او درمل نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي له خپلو نورو همکارو ټولنو سره بلخاب ولسوالۍ کې د څه باندې 10,000 تنو لپاره د خوراکي موادو او نورو ضروري شیانو د برابرولو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري هم پرون پر خپله ټویټر پاڼه وکښل چې د 250 کورنیو لپاره بلخاب ته د دوی کاروان رسېدلی دی. په همدې منځ کې د طالبانو د بامیان امنیه قمندان مولوي صدیق ډی پی ای خبری اژانس ته ویلي چې بې ځایه سوي بیرته خپلو کورونو ته تللي دي. د مهدي مجاهد په اړه ویل کیږي چې د طالبانو په منځ کې یوازنی 1,000 قمندان وو. طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې واک ترلاسه کړ او د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو له بیا غوښتنې سره سره ټولې څوکۍ د خپلې ډلې د کسانو په منځ کې ویشلې دي.
جوان آزادی
خزینه پر سری جاسن ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګور لا وخت درشه
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
سکال د تیرو دو کلونو په پرتله د حج د زیارتوالو شمیر زیات دی. د کورونا وبا د خپرېدو له کبله په 2020 کال کې 17,000 او تیر کال ته 22,000 لږ ډیرو کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. سعودي عربستان د سګنی حج لپاره له افغانستان څخه باندې 15,000 تنه منلي وو. جزئیات په دغه رپورټ کې.
سعودي عربستان د حج د سرشنیو مراسمو لپاره څه باندې 1,000,000 زیارتوالو ته اجازه ورکړې چې د هغو په منځ کې 850,000 د نورو هیوادونو دي. د ټولو کسانو د کورونا واکسین کړی خو له دې سره سره مسجد الحرام ته د ننوتو لپاره باید ماسک وتړي. د افغانستان د طالبانو حکومت وایي چې سږ کال د افغانستان ونډه 15,520 تنه ټاکل شوې وه او درې سعودي عربستان ته تللې دي. ویل کیږي چې په تیرو کلونو کې هر افغان د حج د مراسمو د لګښت لپاره $2,000 ورکول، خو سږ کال چې په هیواد کې بې وسلي او لوږه اوج ته رسېدلې د حج د سفر لګښت $4,000 ته لوړ شوی دی. په 2019 میلادي کال چې لا کورونا وایرس په نړۍ کې نو خپور شوی، کابو 2,500,000 تنو د حج په مراسمو کې ګډون کړی و، خو د کورونا له خپرېدو وروسته په 2020 کال کې یوازې 15,000 تنو سعودي میشتو ته اجازه ورکړل شوه چې د حج مراسم په ځای کړي. یو کال وروسته یعنی په 2021 کې تر 15,000 یو څه زیاتو کسانو ته اجازه ورکړل شوه چې حج وکړي. سږ کال د میلیونونو کسانو لمنځه د حج مراسمو ته د پچی پر اساس غوره شوي زیارتوال د کورونا پر ضد واکسین شوي. د هغوی په منځ کې زاړه یا تر 15 کلونو پورته کسان نشته او سعودي عربستان ته تر رسیدو وروسته باید د کورونا ټیسټ منفي وای. د سعودي عربستان د حج د مراسمو مسؤل چارواکي وایي چې د حاجانو لپاره د روغتیایي خدماتو په خاطر ډیر امبولانسونه او پرمختللي روغتیایي مرکزونه چمتو کړي او له معلولو زیارتوالو سره چې په څرخ چوکیو کې ګرځي رضاکاران مرسته کوي.
ازادي هر رادیو ته غواګاست د حج په مسله کې به تمکیګو. نن د عرفه ورځ ده او د حج د فریضې لپاره سعودي عربستان ته تللي زیارتوال عرفات ته ځي. اسمت ساروان د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت له ویندوی فضل محمد حسیني سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې ډیر افغانان شکایت لري چې د حج د سګنیو مراسمو لګښت د تیرو کلونو په پرتله زیات و. ښاغلي حسیني په ځواب کې وایي
سخ کال دی شاد حج اوقاف وزارت چې له حجاجونو کومې پیسې اخیستې دي پر احتیاط د تیرو کلونو په څیر باندې سخ کال پیسې ډیرې دي، اما هم کورنۍ او هم له کور نه د باندې دلایل یا اسباب لري. د بېلګې په ډول په تیرو کلونو کې د الوتکو تیل بیه دومره لوړه نه وه لکه سخ کال چې نړیوال بازار کې لوړه ده. دا مستقیما د حاجي د مصارفو باندې تاثیر لري، ځکه یوه لویه برخه پیسې چې موږ د حاجي نه اخلو هغه د الوتکو ټکټونه دي چې د سعودي عربستان ته د تللو او بیرته د تللو لپاره ورکوي. او همداشان په سعودي عربستان کې هم مصارف څو چند لوړ شوي دي. د بېلګې په ډول د جنوبي اسیا موسسې په مقدسو مشایرو کې په مینا، عرفات او مزدلفه کې خدمات وړاندې کوي. د هغوی پیسې په تیرو کلونو کې حدود 1500 ریال وو چې سږ کال دا 5650 ریالو ته لوړې شوي دي. همداشان د غذا په برخه کې، ترانسپورټ په برخه کې، د اوسېدلو ځایونو برخه کې په بیو کې لوړوالی راغلی دی. په همدې خاطر دغه مصارف لوړ شوي دي.
حسینی صاحب، که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې نن د حاجیانو پروګرام څه دی، نن کوم مراسم په ځای کې وي؟
د افغانستان حاجیان الحمدلله نن عرفات را رسیدلی دي. تیره ورځ دوی په مینا کې او شپه هم په مینا کې تیره کړله، اوس په عرفات کې دي. په ډېر منظم ډول سره الحمدلله د افغانستان حاجیان له مینا نه عرفات ته انتقال شول او دوی بنان ورځ په عرفات کې تیروي چې دغه مقدس ورځ او په دغه مقدس او پاک خاور او بغجه کې به عبادت ترسره کوي. بیا د نن ورځ په پای کې په ماخام کې به دوی مشعر الحرام یا مزدلفه ته ځي، شپه به هلته کوي او له هغه وروسته به سار ځي جمرات یا د شیطانانو د وستلو لپاره به دوی د جمراتو سیمې ته ځي. له هغه وروسته حجان به ذبح کوي او له هغه وروسته دوی بیرته خپلو خیمو ته راګرځي یا ځینې حجاج دي فرضي طواف د ادا کولو لپاره بیرته د مکې ښار ته ځي چې د فرضي طواف په تر کېدو سره به د حج فرضي مراسم هم پای ته ورسیږي.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت ویندوی فضل محمد حسیني و چې د افغان حاجیانو په اړه له موږ سره خپل وروستي معلومات شریک کړل.
ازادي راډیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له ازادي راډیو خپاره کړو. اختریز شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ: 00420221201.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس به ورشو د اوکراین موضوع ته. په داسې حال کې چې د بریتانیا مستعفي صدر اعظم د اوکراین د ملاتړ ژمنه کړې وه، د فنلاند پارلمان دغه هیواد حکومت ته اجازه ورکړه چې له روسیې سره په پوله کې خنډونه جوړ کړي. فنلاند له روسیې سره 1400 کیلومتره پوله لري او په ناټو کې د غړیتوب لور ته په چټکه روان دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
بوریس جانسن چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل په وړاندې د اوکراین یو ښکار ملاتړی ګڼل کیږي، پرون د بریتانیا له صدر اعظم او د محافظه کار ګوند له مشر استعفا ورکړه، خو د اوکراین ملاتړ ته لا هم دوام ورکوي. جانسن نه منله چې استعفا به وکوي، خو د کابینې له یو شمېر غړیو سره له لیدنو وروسته یې دا پرېکړه وکړه. د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شویو بندیزونو پر مهال ادعا وشوه چې د جانسن د حکومت لوړ پوړو چارواکو په یو خصوصي بانډار کې ګډون کړی و. البته په هغه وخت کې بریتانیا پر دا ډول راټولېدنو بندیز لګولی و. دا مسأله د جانسن لپاره لانجمنه شوه. جانسن چې په 2019 میلادي کال له اروپایي اتحادیې څخه د بریتانیا د وتلو د چټکولو په شعار د بریتانیا صدر اعظم شو، پرون پنجشنبه د خپل استعفا د اعلان په مهال وویل:
اجازه راکړي. اوس د اوکراین خلکو ته ووایم چې پوهیږم موږ به په بریتانیا کې هر څومره وخت چې ووځي د ازادۍ لپاره ستاسو د مبارزې ملاتړ ته دوام ورکړو.
په همدې حال کې د فنلند پارلمان پرون د رایو په اکثریت هغه قانون تصویب کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي څو له روسیې سره د پولې په اوږدو کې خنډونه جوړ کړي او دغه راز په استثنایي شرایطو کې ټوله پوله بنده کړي. د دې قانون پر اساس په فنلند کې د پناه ټولې غوښتنې به په پولو او هوایي ډګرونو کې وارزول شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله له لویدیځو هیوادونو او ناټو سره د روسیې اړیکې له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو تحلیلي مطالبو دې برخې ته مو بیا هم زه صفي ولاستان اگزای ښه راغلاست وایم. اول به له اسدالله لودین نه د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
له امریکا خبریدونکو هیل ورسپانې د جو بایدن پر هغې هڅې یوه لیکنه خپره کړې چې غواړي افغانستان د غیر ناټو عمده متحد له لسته لرې کړي. تیره ورځ ګڼو امریکایي ورسپانو وویل چې بایدن د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ته په یو لیک کې دا اعلان کړی دی. هیل ورسپانې لیکلي امریکا 2012 کال کې افغانستان د غیر ناټو عمده متحد په ډله کې شامل کړ. دا هغه وخت و چې افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور شاوخوا 10 کاله وتلی و. د ورسپانې په لیکنه دغه حیثیت افغانستان ته دا زمینه برابره کړې وه چې د ناټو له غړو پوځي مرسته ترلاسه کړي او خپل ځواکونه پرې وروزي. لیکنه کې دا نه دي ویل شوي چې له افغانستانه د دې حیثیت د اخیستو لامل څه دی، خو لیکوال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د رایستو په برخه کې د جو بایدن پر تګلارې یو ځل بیا نیوکه کړې ده. هیل لیکلي بایدن باید د امریکا د قانون جوړونکو د سپارښتنو سره سم تر هغو خپل سرتیری افغانستان کې ساتلی وای چې خپل ټول کارکونکي یې رابهر کړي وای. خو بایدن بیا له دې وړاندې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه کړې او ادارې ویلي دوی د تخلي عملیاتو پر مهال 1,23,000 کسان له افغانستانه وایستل چې 6,000 امریکایي اتباع هم پکې شامل وو. پرون طالبانو هم د امریکا د ولسمشر نوی دریس ته غبرګون وښود او یو ویاندی قاری یوسف احمدی پر ټویټر ولیکل موږ کومه اندېښنه نه لرو، موږ هم دا غواړو ځکه دا 10 کاله افغانان د دې عنوان له کبله وځورېدل. موږ نه غواړو د داسې عنوان تر چتر لاندې د نورو د تهدید سبب وګرځو. ډیجیټل ژورنال د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د هغه موټر په اړه لیکنه کړې چې څه باندې 10 کاله وروسته له خاورو راوویستل شو. مطلب کې د طالبانو د ځایي چارواکو په حواله چې فرانس پریس آژانس سره یې خبرې کړې راغلي دغه ټویټا کورولا موټر د زابل ولایت د یو بند دننه ښخ شوی و. مطلب کې راغلي دغه موټر هغه مهال چې ملا عمر د امریکایي ځواکونو له بریدونو ځان پټو د طالبانو د همغه مهال د یو چارواکي عبدالجبار عمری لخوا ښخ شوی و او اوس خپله ښاغلي عمری د موټر د بیرته رایستو هوډ وکړ. مطلب کې راغلي د دغه موټر مخه یو څه خرابه شوې خو نوره باډه یې په ښه وضعیت کې پاتې ده. طالبانو رسنیو ته ویلي دوی غواړي چې دغه موټر د پلازمینې کابل په ملي موزیم کې د یو لوی تاریخي میراث په توګه نندارې ته کېږدي. ملا محمد عمر په کندهار کې د طالبانو تحریک رامنځته او بیا یې 15 کاله د طالبانو لومړنۍ واکمني رهبري کړه. هغه په 2013 کال کې ومړ، خو د افغانستان پخوانیو استخباراتي سرچینو ویلي و چې د مرګ خبره یې کلونه کلونه پټه ساتل شوې وه.
وار به شو غزنی ته. هلته کوچیان او مالدار وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال خپل مالونه په نیمه بیه پلوري خو بیا هم نه خرڅیږي. بل لور ته بیا د اختر د قربانۍ اخیستونکي وایي سږ کال مالونه سخت ګران دي چې اخیستلو ته یې وس نه رسیږي. خو د مالونو ځینې سوداګر بیا په دې باور دي چې سږ کال په دغه ځای کې مالونه نه دي ګران شوي او نه هم ارزانه شوي، بلکې ستونزه دا ده چې پیسه ورکه ده. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
تورجان کوچی د غزنی څاروی منډی ته دغه پسونه په داسې حال کې راوستي چې دلته د پسونو خرڅونکي مالدار او کوچان له ارزانۍ او اخیستونکي له ګرانۍ څخه شکایت کوي. تورجان د خپلو پسونو اخور ته ډډه وهلې او د اخیستونکي لاره څاري، خو وایي په ټوله ورځ کې د ګوتو په شمېر پسونه خرڅیږي. تورجان شکایت کوي او وایي په داسې حال کې چې د تیر کال په پرتله پسونه سم په نیمه بیه ارزانه سوي هم دي چې له امله یې دوی زیات تاوانونه کړي دي. دی وایي که څومره هم د څارویو بیې ټیټې سوې هغومره اخیستن کې هم نه تر سترګو کېږي. بل لور ته بیا د څارویو اخیستونکي د څارویو د خرڅونکو دا خبره نه مني چې ګویا څاروي دي ارزانه سوي وي. غلام حضرت دلته د اختر قرباني د څاروي اخیستنې په مخه راغلی دی. نوموړی وایي که یوې خوا ته په اوسني وخت کې له خلکو سره پیسې نسته، نو بلې خوا ته هر مال یو په دوه ګران سوی دی.
هیڅ هر څه ډېر ګرانه دي، کمال ده که دا د اختر دپاره دا غوایي دي او دا شیان هر څه نور کله یو برابر پورته شوي دي.
په دغه ځای کې د مالونو ځینې سوداګر بیا په دې باور دي چې سږ کال په دغه ځای کې مالونه نه ګران سوي او نه هم ارزانه سوي دي، بلکې ستونزه دا ده چې پیسه ورکه سوي ده، خلک په وړو غوړو پورې حیران دي. اکرم خان دغه سوداګرو له جملې څخه یو دی. نوموړي په دغه ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل
تر نورو کلو خو داسې ډېر برابر نه دي لکه نور کله، اوس هم یو څه خوندور دي، برابر دي. خلک د اقتصاد لپاره دغه مرسته خپل وس توان لري تر هغه اندازې پورې خرید اوس هم کوي. خلک کلونه خو ډېر ښه وو، ځکه خلک اقتصاد یې صحیح وو، مالونه ښه خرڅېدو، ګران وو. سږ کال چې کوم نور شیان ګران دي، مال په هغه اندازه نه ده ګران، ده ارزان.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ځینې اوسېدونکي د دواړو لورو شکایتونه پر ځای بولي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غواګیست دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. همدارنګه کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ. اوس هم ستاسو پیغامونه.
د دې ورځې کې چې په مارپولس والی کې سخت سیلابونه، بارانونه او اورښتونه سوي دي، چې خلکو ته زیانی او مالی زیان رسولی دی، چې د مارو په باریکلي کې ابو کلک